آمریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اویدونکو سلام، ما خامم په خیر. نن د چهارشنبه ورځ د جدید میاشت دومه د دسمبر د درویشتمه سره برابر ده. د ازادي راډیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخمنه خبرونه پیلي. په روانه خبرونه کې درته د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه رپورټونه لرو. قدرمنو اویدونکو اوس په مو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
افغان امنیتی چارواکي چې له هم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره عملیات روان دي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د پاوس لوی درسیز بعد همدې میاشتې په پای کې افغانستان ته سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې که امریکا خپل هغه قانون تطبیق کړي چې له مخې ایرانیانو ته امریکا ته د ویزو په ورکولو قیدات وضع شوي دي، دا به د اتمي جنجال پر سر د موافقې نه سرغړونه وي.
قدرمن اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونو هم درته لرو چې وار په وار به درته خبر شي. د سردار محمد داود خان روغتون 400 کټونه لري او په هیواد کې یو مجهز روغتون دی چې هر ورځ ورته په لاس او زخمیان د هیواد له ګڼو ځایونو راوصل کیږي. په دې اړه هم یو رپورټ درته لرو. اما نظر پوښتنې ښیي چې د متحده ایالاتو رای ورکوونکي په پاریس او سان برناردینو کې له ترهګریزو بریدونو نه وروسته د 2014 کال د ټاکنو په کمپاین کې ترهګري او ملي امنیت ته د مهمو موضوعګانو په توګه ګوري. او یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال مالی صندوق هڅه کوي چې د افغانستان په ولایتونو کې د سیمه ییزو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه اړین معلومات او عامه پوهاوی ورکړي. رپورټونه وروسته اوري، خو اوس په موقعي بشپړ خبرونه ته چې زنا شباشنه او اشق الله رحیم زی درته اورو.
السلام علیکم. د افغانستان امنیتي چارواکي چې له هم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د بیرتنولو لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د هلمند مرکز لهکرګاه په شمول پنادلی، ګریشک، سنگین، مساقله، نوزاد، خانشین او د واشیر په ولسوالیو په ځینو سیمو وسلوالو حمله کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د هلمند ولایت د جګړه یوه سخته جګړه ده. په همدې حال کې د ښاغلي معصوم ستانکزی د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي سره یو ځای خبریالانو ته وویل چې یو تخنیکي هیئت یې ټاکلی دی چې د ننګرهار په سره ورود ولسوالۍ او نورو هغه سیمو کې هغه خپرې شوې اوازې وڅېړي چې وسلوال له الوتکو څخه ښکته شوي دي. ښاغلی ستانکزی په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان الوتکې پیلوټان او څوک چې د هوایي ځواک مسولیت لري هر یو د دوی راجستر شوي دي. که هر کله هر چا ولیدل د افغانستان الوتکې ښکته شوي او اوازې رښتیا شوي، نو بیا خلک حق لري چې له دولت څخه پوښتنه وکړي.
څو ورځې وړاندې مطبوعاتو کې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې د ننګرهار د سره رود په تور غره کې له الوتکو نه په تور جامو کې وسلوال ښکته شوي دي. خو د ملي دفاع د وزارت سرپرست وایي چې د دغه اوازو حقیقت به معلوم کړي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې سږ کال جدي ګواښونو ډک کال و او ترګرو هلې ځلې وکړلې چې ځینې ولایتونه ونیسي.
مو لیدل چې دوی په پسرلي او اوړي کې غوښتل سره وړنی ولري او د افغانستان له لسونه تر یولسو پورې ولایتونه په ولکه کې ولري.
بل پلو د فرا ولایت نه راپورونه وایي چې امنیتي مقامات وایي د ګلستان ولسوالۍ سقوط نه ده کړی او دوی له پخواني موقعیت څخه 25 کیلومتر لرې یوې بلې سیمې ته د ولسوالۍ مرکز لګولی دی. ګلستان د هلمند له نوزاد او مساقله ولسوالۍ سره ګډه پوله لري چې دواړه ولسوالۍ لا مخکې سقوط شوې دي. د فرا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی د دې ولسوالۍ د سقوط خبر په اړه له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګلستان د ولسوالۍ نوی مرکز د اسدآباد په سیمه کې دوی سیمه کې دی او د سیاسي اهدافو لپاره یې دا کار کړی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی آذربایجان د خپل دوه ورځنی سفر نه وروسته نن ترکیه ته لاړ. جمهور رئیس اشرف غنی په دې سفر کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او صدر اعظم سره وګوري. تمکیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی په محلي وخت نن مازیګر د ترکیه د اقتصادي کمیسیون غړو ته وینا وکړي چې سوداګر او متشبثین به هم پکې برخه ولري.
ټاکل شوی چې د دې میاشتې په پای کې د پاکستان د پاوس لوی درسي جنرال راحل شریف افغانستان ته سفر وکړي او د افغانستان د حکومتي چارواکو سره د امنیت سرحدي همکاري او په هغو مسلو خبري وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره تړاو لري. د صدر اعظم نواز شریف امنیتي سلاکار سرتاج عزیز نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې اړه داسې وویل:
وګي جو کې اساس کوي
دغه کمیټه کومه پریکړه نه کوي، بلکې د سولې د پروسې میکانیزم څاري او خپل ارزیابي او معلومات به د نورو سره شریکوي. په ورته وخت کې تمه کیږي چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو یو کمیټه په اسلام آباد یا کابل کې جوړ شي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو پیل وارزوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وی چې د امریکا هغه نوی قانون چې ایرانیانو ته د ویزې د ورکولو لپاره شرایط سختي، د تهران او د نړۍ د لوی طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقه نه سرغړونه ده. دغه نوی قانون چې کانګرس هم منزور کړی دی، ایرانیان او هغه کسان چې ایران ته سفر کړی وي د ویزې نه پرته نشي کولای چې امریکا ته سفر وکړي. دغه قانون چې جمهور رئیس براک اوباما د تیرې جمعې په ورځ لاسلیک کړ، په ایران برسیره، په عراق، سوریه او سودان باندې هم د تطبیق وړ دی. امریکا دا اقدام د کالیفورنیا د ایالت د سن برناردینو په ښار د فرانسې د پاریس په ښار کې د بریدونو نه وروسته وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د مغولستان د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وینا کوله، ویل که امریکا د کانګرس لخوا دغه قانون تطبیق کړي، دا به د اتمی جنجال په سر د موافقې نه ښکاره سرغړونه وي. ظریف وی دا مسله په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره د همدې میاشت په سر کې مطرح کړې وه او همې په دې تیرو لسو ورځو کې ګڼ شمېر ایمیلونه ورلېږلي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د عراق د پاوس لوی درسي جنرال عثمان الغنمي وای پرتلونکو څوبرزو کې بعد د رمادي د خار نه د اسلامي دولت یادایش ډله وشړي. عراقي ځواکونو پرم د تاروزی عملیاتو لکبل وکړی شو چې یو څه پرمختګ وکړي، خو په سیمه کې د سونی قومي ملیشو او شیعه ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي د احتمالي شخړو له وجې عملیات یو څه ورو شوي دي. د رمادي د خار اکثر اوسیدونکو سونیان دي او حکومت پریکړه کړې چې په دې عملیاتو کې شیعه ملیشو ته برخه ورنکړي، ځکه د تکریت خار په بیرتنیولو کې د غډلې په سونیانو ظلم کړی و. د پاوز لوی درسي جنرال الغنمي وایي وس امنیتي ځواکونو خپل ټوله توجه د رمادي یوې ولسوالۍ ته اړولې ده. الغنمي وایي د رمادي د ازادۍ زیری به پراتلونکو څو ورځو کې ولسته ورکړي.
د فرانسې حکومت په اساسي قانون کې د بدلون شمنه کړې چې لمخې به د هغو کسانو نه د فرانسې تابعیت واخیستل شي چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د فرانسې د اقدام د هغه اضطراري حالت یوه برخه ده چې د نومبر د میاشتې د 14 نیټې د تروریستي بریدونو نه وروسته نافذ شو. د فرانسې صدر اعظم مانیول والیس نن د چهارشنبه په ورځ دا هم وویل چې احتمال لري د اضطراري حالت موده نوره هم وغځي. د پاریس د بریدونو نه وروسته حکومت د دریو میاشتو لپاره د اضطراري حالت اعلان کړی و. د پاریس د بریدونو نه وروسته د اضطراري حالت د نافذېدو نه وروسته امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوه چې ځینې کسان په خپلو کورونو کې نظر بند کړي او ځینې کسان د محکمې د حکم د صادرولو نه پرته ونیسي. ښاغلی والیس ویلي تقریبا زر تنه د فرانسې نه سوریې او عراق ته د جګړې لپاره تللي دي.
د برتانی د پارلمان یو غړی د صدر اعظم ډیوډ کیمرون نغښتی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پریکړې په خلاف د غږ پورته کی چې یو برتانوي مسلمانه کورنۍ نه د بریخي چې د انګلستان د امریکا د کالیفورنیا ایالت ته سفر وکړي او د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وګوري. د پارلمان وکیل سټیلا کریسی ډیوډ کیمرون ته په لیک لیکلی دی چې دغه کورنۍ ته چې یو لس غړی لري د امریکایي چارواکو لخوا د ګټویک په هوایي ډګر کې وویل شول چې امریکا ته سفر نشي کولای. د دې مسلمان کورنۍ مشر محمود طارق محمود خپل ورور او نه ماشومان سره غوښتل چې د کالیفورنیا په ایالت کې د خپلوانو سره وګوري. محمود وایي د ټولو کورنۍ لپاره یې د الوتکې ټکټونه اخیستي وو او د پرواز نه څو شیبې وړاندې امریکایي چارواکو ورته وویل چې سفر نشي کولای. هغه د ګارډین رسپانې ته ویلي، زه فکر کوم چې زما کورنۍ ته په دې خاطر امریکا ته د سفر کولو اجازه ورنکړ شو چې موږ مسلمانان یو.
د مهاجرت نړیوال مؤسسې IOM ویلي دي چې په کال 2015 کې اروپا ته د مهاجرینو شمیر د 1 میلیون نه هم اوښتی دی، چې دا د دوم نړیوال جګړې نه پس د مهاجرینو د ټولو نه زیات شمیر دی.
او وروسته خبر دا چې چین د ژغورنې د چارو د ادارې یو ځوان کارګر چې د غره د کمر د خوایدو په پیښه کې د خاورو لاندې شوی و ژوندی راایستلی دی. چینایي مامورین وایي چې 19 کلن تین زیمنګ د چهارشنبې په ورځ د شینزیان په سیمه کې چې د کوانګډونګ د ولایت یوه برخه ده د خاورو نه راایستل کېدو نه پس روغتون ته رسول شوی دی. اوس هغه په ښه حالت کې دی او د زخمونو عملیات روان دی. د شینزیان یو اوسیدونکی وایي دا یوه معجزه وه چې یو څوک په 2 ساعتونو کې د خاورو لاندې پاتې کېدو نه پس هم ژوندی راووزي. دی وایي موږ ډیر خوشحاله یو چې هغه ژوندی دی. د چین خبری رسنۍ وایي چې د ګوانګډونګ د ولایت چارواکو په خوا هم خلکو ته ویلي و چې د اوبو په غاړه دی ودانۍ نه جوړوي او نه د هلته کثافات اچوي، خو چا ونه منله. د دې پیښې نه پس په چین کې د خلکو د ژوند د ساتنې په اړه هم پوښتنې زیاتې شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. اوس هم په ژوندۍ بڼه د خپل همکار عزیز الله پوپل نه د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ په اړه د خبرو شو زد نقیز خبرونو په اړه به کره معلومات واورو. پوپل سپ ستریم شیخ پروانه ته د سنگین دوله سوالی په اړه زده نقیس خبرونه خبريږي. اصل خبره څه ده؟
bale نو سوجان پاتیا او محترم اوریدونکو ته سلام. په هلمند کې د ملي پوز جنرالان د سنگین سقوط د دې خبر راتوي وايي چې په دې دوله سوالی کې هم سخت جګړه جریان لري. د 213 میوان کلی اردو کمانډان جنرال مهم فکری آشنا رادیو ټول چې جګړه هم په خپل شدت سره روانه ده او دوی هڅه کوي چې د دولت د وسوالو مخالفینو زور په هوایی بریدونو سره وګوري. د زیاته کړي چې د تازه هوایی بریدونو په ترڅ کې 15 د دولت د وسوالو مخالفینو وژلي او 12 نورې ټپیان کړي او افغان ځواکونو خپل تر کنټرول لاندې سیمې ساتلې دي. د زیاته کړي چې د سنگین په 2 برخو کې ځانګړي ځواکونه نن څه شوي دي او مشخصو اهدافو ته ځانونه رسولې دي. اما همکاري له سیمې سره هم تلیفوني ارتباطات ممکن دي او هم ځکني لاړې تلل شوي دي چې د کار په خپلواک توګه د سنگین د حالت انعکاس په برخه کې خبرلان مسخ مشکل سره مخ دي.
خو اصل موضوع څه ده؟ د څو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي او څومره د حکومت په لاس کې دي؟ ځکه د سه په دې اړه خبرونه زد او نقیسی راپورونه کې کله یو سوال کېږي چې دوه ولسوالۍ هغه سره دي، کله وې درې، کله 15. اصلا څونه ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي؟
د هلمند ولایت په مجموع کې 14 ولسوالۍ لري. مخکې 14 بیا د نوې شپه نو باندې ولسوالۍ په دې وروستیو کې نوې تشکیل ته شامل شوې ده چې تعداد یې 14 تر کېږي. په دغو 14 ولسوالیو کې دوه له ډېر په خوا راځي، نه تیر 12 کلو راځي چې یو په جنوب کې دي شوه او بل هم په شمال کې د باغران ولسوالۍ ده. دا څه خطوي حکومتي حاکمیت پکې نه وو. په تیر درو میاشتو کې د نوزاد او مساکنه ولسوالیو مرکزونو سقوط وکړي چې دغه څلور ولسوالۍ په هلمند کې په کتي توګه باندې دا سقوط دي. حکومتي حاکمیت پکې نه سمونته. د نوزاد ولسوالۍ یا هم د مساکنه ولسوالۍ په جغرافیه کې د دولتي قواو ځینې مراکز ته، اما د ولسوالۍ له مختلفو مرکزونو څخه 2 کیلومتر یعنی 10 کیلومتر 15 کیلومتر لري. دغه څلور ولسوالۍ په هلمند کې سقوط دي. د دې سره ترڅنګ مارچا، نادالي، دغه راز په واشیر ولسوالۍ کې، په ګریشک ولسوالۍ کې، په ځینو نورو منطقو کې او د لسګا د باباجي د سیمې په شمول باندې هلته نامنې دي. نو دا هغه ورسته د امنیت وضعیت.
بله، پوپل صاحب، څه فکر کوئ؟ تله د سه کومه خوا درنه ده؟ مخالف وسلوالو شمیر ډیر دی که د حکومت چې دا تازه قوام خواته رسیدلې ده؟ ستاسو اټکل یا دا چې د سترګو لیدلې حال یا هغه کسانو سره چې تاسو تماس کې هستئ، چارواکو سره، هغه کسان چې دخیل دي په همدې موضوعاتو کې، څه وی؟
بله مشه بجانی د هلمند د مشکلات په اړه باندې چې کله د نظر د خوندانو سره خبرې کوو یا د محلي مسولینو سره خبرې کوو چې هغه حقبینه محلي مسولین دي او په ځینې کې هغه مبصرین چې هغوی حالات باندې چې ښکاری او محلي خلک دوی ډېر زیات انتقاد پر همغږي باندې لري دوی وایي چې په تیر کې ناسم مدیریت د دې سبب شو چې د هلمند حالات ودی وضعیت خراب ورسوي ځکه هلمند وایي چې هم کلی اردو لري هم د سرحدي قواو ځن لري هم د نظامي پولیسو لیوال لري هم انته تازه نو ایجاد د پولیسو نوې ځنبه پیدا شوې دي تقریبا د امنیتي قواو تعداد یې نږدې 30,000 سرتیري شي اما وایي چې د خیالي پولیسو تشکیل او په ځینو نورو برخو کې دغه وضعیت او ناسم مدیریت په تیر کې دا د دې سبب شو چې نامنوي په دې ولایت کې ورځ تر بلې زیاتې شوې او دا د ټولو سوالوي د سقوط سبب شو مګر له دې ټولو باوجود په هلمند کې د نشي توکو د مافیا لاس بیا هم پر دې ټولو شانو باندې ډېر لوړ بلل کیږي او هغه منطقې چې سقوط یې کړی دی په هغو کې هم د نشي توکو کاروبارونه ډېر زیات فعال دي مګر په دې وروستیو کې دغه تعبیر هم کېږي چې د دولت مسؤل مخالفین په دې حاصل کې دي چې د کوټي شورا د هلمند شمال ته د باران منطقې ته انتقال کیږي لامه خاطر د جیشو ولسوالۍ شرف خوا څخه سقوط وخالي شین چې سقوط وکړي دغه لاري چې تر شمالي هلمند پورې تللې ده اکثره ولسوالۍ چې سقوط دي وایي د دولت مسؤل مخالفینو د خپل ځان لپاره دغه لاري پرانیستي دي ورسوي خبرې مې دا ده چې د دولت مسؤل مخالفینو هم د تیر په مقایسه باندې خپل جګړو ته په جګړو کې تاکتیک ته تغیر وکړی دي مثلا یو دم پر ولسوالۍ باندې حمله کوي په لسهاو په سرهاو وایي چې ولسوال طالبان چې په درنو وسلو باندې هم سمبال دي پر ولسوالۍ باندې هجوم وروړي چې دا د ولسوالۍ د سقوط سبب ګرځي
مننه عزیز الله پوپل تاسو نه کوم ودان چې تازه معلوماتم د اوریدونکو سره شریک کړل د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د سردار محمد داود خان روختون 400 کټونه لري او په هیواد کې یو مجهز روختون دی چې هر ورځ ورته په لاس هاو زخمیان د هیواد له ګڼو ځایونو نه راوستل کیږي یو طالب چې د افغانستان له عسکرو سره په جګړه کې زخمی شوی دی په همدې روختون کې په داسې حال کې تداوي کیږي چې شاوخوا ته افغان سرتیری هم په کټونو کې پراته دي نور تفصیل په رپورت کې اورو
تر اوسه پورې پر روان بغاوت کې د افغانستان 400 عسكر او پولیس وژل شوې دي تر 8000 نه زیات کسان د همدې کال په اول نیمایي برخه کې زخمیان شول دا د تیر کال په پرتله چې په ټول کال کې 15000 عسكر او پولیس وژل شوی و ډېر زیاتوالی څرګندوي او جګړه لا روانه ده یو افغان عسكر چې په خی زخمی شوی ده دوه کوټې له هغه ځای نه لري پروت دی چې دښمن یې پکې تداوي کوي
کار دولت هسته
دا د دولت کار دی هغه هم تداوی کوي او موږ هم تداوی کوي څه وکړو نو زموږ په واسه څه پوره نه دی ځکه دا کار له پاس ځای نه کیږي
هغه دوی پښتنه په جواب کې چې آیا دا ډول چلن تاسو زوروي او ویل هو ولنا هغه عسکري نه کوي خو وطن ورانوي یو شمیر افغان چارواکو پر هغه فرانسوي خیریه روغتون کلکنی وکړه چې طالب یاغیان او عسكر یو شان تداوی کوي د اکتوبر په میاشت کې د متحده ایالاتو په هوایی برید کې ډیر شتنه په دغه خیره روغتون کې په کندوز کې وشل شو
ما باندې مین انفجار کو سربازانو ډیر په ویني مناول عزیز اول ځان غم کینو مول می سربازان می چولې دو چې ډیر والی پوش خدا چې زما خپل وینر دا او زما خپل زخمونه هم دي زما خپل نه دا سربازان شهیدان شو سره دودانی سپجنر می تخریب شو او زما لګ لګی نه زما خپل دا
قوانین جنگ در افغانستان و قوانین بین
په افغانستان کې د جګړې قوانین او د جګړې نړیوال قوانین د دې ایجاب کوي چې کله دښمن په جګړه کې ونیول شي نو له هغه سره د دې قوانینو په چوکاټ کې چلند وشي د افغانستان امنیتي قواوې هم د همدې قوانینو پر بنسټ د دښمن له زخمیانو او بندیانو سره انساني چلند کوي
په کابل کې چارواکي په دې مسله ډیر بحث نه کوي خدامني چې د طالب یاغیانو تداوی حل تکي
یګونه فکر وو چې مو فسر به خاطر او
زما یو ځنه اندېخنه د هغې سیمې لپاره وی چې موږ یې له دښمن څخه پاک کړو زما یو ځنه ارزو د هغې منطقې آرامي ده چې سولې پکې منځ راشي
د روغتون چارواکي وای دوی په دې کار نړیوال قانون ته درناوی کوي چې د جګړې دخلي خواوي باید تداوي شي او د هغوی قوم، سیاسي نظریه، دین او جنسیت په نظر کې ونیول شي.
اگر مخالف هم وي موږ یې تداوی کوو. د ډاکټر وظیفه تداوی کول دي، څارنوالي نه ده. په کار ده چې تداوی کړو، کله چې خشي نو خپل اړوند مرجع ته به ولاړ شي.
ډاکټر نصرالدین امین وویل جګړه چې څومره شدت پیدا کوي هغه عمر د زخمیانو او ناروغانو شمیر هم زیاتیږي. هغه زیاته کړله چې هر څوک چې هغه ته د علاج لپاره راوستل شي دی به تداوی کړي، ځکه دی ډاکټر دی نه د حکومت څارنوال.
وظیفه ډاکټر تداوی کدن څارنوالی نیست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اما نظر پښتنې خیي چې د متحده ایالاتو رای ورکوونکي په پاریس او سان برناردینو کې له ترهګري بریدونو نه وروسته د 2018 کال د ټاکنو په کمپاین کې ترهګري او ملي امنیت د مهمو موضوعګانو په توګه ګوري. پاموکړی چې د دوه مهمو سیاسي ګوندونو سیالان له دې بدلون سره خپل ځانونه څنګه عیاروي په هکله رپورټ اورو.
ډانلډ ټرمپ تر اوسه پورې د ریاست جمهوریت د سیالۍ لپاره د جمهور غوښتونکو یو مخکښ کاندید دی. وروسته یې نظر پوښتنې کوي چې جمهور غوښتونکي رای ورکوونکي هغه د ترهګرۍ په اړه د نورو سیالانو په پرتله ښه ارزوي.
Even if I wasn't nice دا ټاکنې به نور د خوالي پر اساس ته سره نشي، حتی که زه ښه هم نه وای دا به د کفایت بیداری او سختوالي پر اساس تر سره شي، ګڼې دا هیواد له منځه ځي.
د جمهور غوښتونکو په تیرې مناظرې کې د ټرمپ سیال جیب بوش پوښتنه وکړه چې آیا هغه مشري کولی شي.
که زه ولسمشر شم نو زه به اعلی جنجالي یا اعلی نفاق اچوونکی نه، بلکې اعلی قماندان وم. زه به د دې هیواد مشري په داسې ډول وکړم چې لا ښه امنیت او خوندیتوب رامنځته کړي.
تحلیلګر سټوارټ روتنبرګ وایي چې شنونکو فکر کاوه چې پر امنیت تمرکز به د جیب بوش په څیر له ځینو کاندیدانو سره مرسته وکړي، خو دې کار ګټه نه ده کړې.
د خارجي سیاست د بحران او چاپریال تمرکز پر دفاع او ملي امنیت بل کاندیدانو سره مرسته وکړي چې خپل شمیرې ښې کړي. لومړی نه خریخانه ښایي چې د کار د ډانلډ ټرمپ سره مرسته کړې ده.
ښایي پر امنیت تمرکز د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینټن سره مرسته کړې وي چې د خپل سیال برنی سانډرز په وړاندې خپل مخکښتوب پراخ کړی دی. کلینټن غواړي چې د داعش د جنګیالیو پر خلاف مبارزه باید سخت شي، خو هغه د ځینو جمهوریتونکو د ستراتیژۍ په اړه پوښتنې لري.
promising to carpet bomb
دور اخستلو پورې پر هغه تختې د بمونو ورول دا ماننه لري چې تاسو قوی یاست. دا داسې هي چې د دې ستونزې حل تاسو لپاره مشکل دی.
د دیموکراتانو په وروستۍ مناظره کې برنی سانډرز هغه غواخ ومنو چې د داعش د دلیل لپاره منته شوی دی، خو د تیرو تجربو تکرارول پر خلاف خبرداري وکړه.
متحده ایالات باید مشري پر غاړه ولري، خو دا هیواد نړۍ پولیس نه دی او متحده ایالات منځنی ختیځ کې باید په دوامداره جګړه کې خپل ځان خېل نه کړي.
شنون کې جان فورتیر وای د دیموکراتانو په لومړیو ټاکنو کې پر ترهګرۍ تمرکز لا کلینټن سره مرسته کولای شي، خو هغه ښایي دې ته اړتیا ولري چې په عمومي ټاکنو کې لا ولسمشر بارک اوباما نه ځان بیل کړي.
د خارجي سیاست په اړه د ولسمشر ملاتړ ټیټ شوی دی. هغه ته په ځانګړي ډول د ترهګرۍ او په عمومي ډول په خارجي سیاست کې د یو ځای مشر په توګه کتل کیږي. د کار په عمومي ډول د هغه محبوبیت له منځه نه دی وړی، خو د بری لپاره د جمهوریت غوښتونکو لپاره یو څه زړه راکون کوي دی.
د ولسمشرۍ د ټولو کاندیدانو لپاره لومړی رښتینی ازبیک به د فبروري په میاشت کې په آیوا او نیو همشایر کې رامنځته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
تخوی کون فیا کون زدر نه غواړم سکون، تخوی کون فیا کون او زدر نه غواړم سکون. دانا قلار ژوندون زما کا په قلار ربا او سما دل کمینیم پتا او
ته سرا سری خدا سره کمینیم پتا
تمی چراغ د فکر تمی دستر ګورنا
تمی چراغ د فکر تمی دستر ګورنا
پیمانه د ژوند جون زدرنا غواړم سکون
پیمانه د ژوند جون زدرنا غواړم سکون
ما دې محروم نکې د حسن د گلزار ربا پلو کو جوڑ دے لرزان پسمکا
آسمان دے خڑ پلو کو جوڑ دے لرزان پسمکا
راج دے دا جنگو جنون آو زدر نغوارم سکون
راج دے دا جنگو جنون آو زدر نغوارم سکون
دا جنگ پرستو لاسنی والغواری سرکار ربا
زمان دل دار ربا زمان دل دار ربا زمان دل
دران وریدم کو په ځنه سیمو کې افغان ژورنالستان د داعش لخوا ګواخل شوی د افغان ژورنالستانو د کاري مسؤلیت او ځاني خوندیتوب لپاره باید څه وشي د خبر اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو سره بحث لرو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونه د اساسي جز په توګه د فیسبوک باندې خپل نظر را سره ولیکئ پښتنې ولیکئ او همدارنګ په مستقیمه توګه سټډیو کې هم د ملمنو او موږ سره په تماس کې شئ اړیکونه سي او خپل پښتنه مطرح کړئ نظر هم شریکول شي اوس په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان امنیتي چارواکي چې له هم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره عملیات روان دي افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستنګزی وایي د هلمند د مرکز لخرګاه په شمول په نادلي ګریش سنگین مساقله نوزاد خانشین او واشیر ولسوالۍ په ځینې سیمو وسلوالو حمله کړې دي په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي مقامات وایي چې د ګلستان ولسوالۍ سقوط نه ده کړی او دوی له پخوانی موقعیت څخه 25 کیلومتره لرې یوې بلې سیمې ته د ولسوالۍ مرکز لیږدولی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل دوه ورځنی رسمي سفر نوروسه نن ترکیه ته ولاړ جمهور رئیس اشرف غنی به په دې سفر کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او صدر اعظم سره وګوري تاکل شوی چې د دې میاشتې په پای کې د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال راحل شریف افغانستان ته سفر وکړي او د افغانستان د حکومتي چارواکو سره د امنیت سرحدي همکاري او په هغو مسلو خبرې وکړي چې د افغانستان د سولې د پروسې سره تړاو لري د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف وایي چې امریکا هغه نوې قوانین چې ایرانیانو ته د ویزې د ورکولو لپاره شرایط سختوي د تهران او د نړۍ د لویو طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقې نه سرغړاونه ده د عراق د پاوز لوی درسیز جنرال عثمان الغنمی وایي پراتونکو څو ورځو کې به د رمادي د ښار نه د اسلامي دولت یا داعش ډله وشړي د رمادي د ښار اکثره اوسیدونکي سنیان دي او حکومت پریکړه کړې چې په دې عملیاتو کې شیعه ملیشو ته برخه ورنه کړي ځکه د تکرید کار په بیرته نیولو کې شیعهګانو د سنیانو سره ظلم کړی و د فرانسې حکومت په اساسي قانون کې د بدلون ژمنه کړې چې لمخې به د هغو کسانو نه د فرانسې تابعیت واخیستل شي چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري او د برتانیې د پارلمان یو غړی د صدر اعظم ډیوډ کیمرون نغښتی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پریکړه په خلاف دی غږ پورته کی چې و برتانوي مسلمانه کورنۍ نه د پریخي چې د انګلستان نه د امریکا د کالیفورنیا ایالت ته سفر وکي او د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وګوري
دران وریدونکو نیم ساعت پښتو خبری خبرونه ده اوس لپاره ام دومره چې تاسو واوریدل پاسو لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مهیروي او تاسې به د خبرو اترو غوښته شنوت خبرونه هم واوري چې په ځینې سیمو کې افغان ژورنالستان د داعش لخوا ګواښل شوی د افغان ژورنالستانو د کاري مسؤلیت او ځاني خوندیتوب لپاره باید څه وشي او څوک باید وکړي قدر من اوریدونکو اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده تر راتلونکي الله مالشه
ورکړي.